السلام علیکم مشال ریډیو تاسټری مشهید د مازیګر سلور بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جنوري 9 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي د عدالت لخوا د نااهلۍ فیصله نه مني. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د فاټا اصلاحات به منطقي انجام ته رسوي. ډونلډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جان اون سره ټلیفوني خبرو ته تیار دی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر محمد نواز شریف یو وار بیا د سپریم کورټ په فیصله اعتراض کړی. ویلي دي چې ولس د هغه د نااهله کېدو فیصله رد کړي. پرون د پنجاب صوبي سرګوده تحصیل کورټ مومن کې جلسې ته په وینا کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف وویل ولس دا حق لري چې د سپریم کورټ په فیصلو پوښتنې راپورته کړي.
دا د ولسی عدالت فیصله ده. دا د دې خبر اعلان دی چې هغه فیصله د پاکستان ولس ته منظور نه ده. دا څه خبره ده چې ولس به نواز شریف اهل وګرځوي او تبه نه اهل کړی.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال جولای 28مه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې نه اهل ګرځولې وو چې نوموړی یو سازش ګڼي. د پاکستان حکومت د هیواد لوی ورسپانو کې سرکاري اشتهاراتو کې تر بندیز لاندې دوا ویا ډلو فیرو سپور کړی او ولس ته ویلي چې دغو ډلو سره مالي مرستې ونه کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه پرون په ورسپانو کې ولس ته خبرداري ورکړل شوې کچري تر بندیز لاندې ډلو سره چا مالي مرستې وکړي نو سزا سره به مخامخ شي. په دې فهرست کې د نورو ډلو ترڅنګ لشکر جنگوي، جیش محمد، لشکر طیبه، تحریک طالبان، پیپلز امن کمیټي، اهل سنت والجماعت، بلوچستان یونائیټیډ آرمی، جیش اسلام، داعش، جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنډیشن په ګډون دوه اویا تنظیمونه شامل دي. د پاکستان حکومت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې امریکایي حکومت د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې پوځي مرستې وځنډولې. د خیبر جنسای د تعلیم د څانګې مشر وایي چې په هغو سیمو کې په سرکاري سکولونو کې نوي استادان ګمارلي دي او د جینکو تعلیم لپاره یې هلې ترې سوندې کړې دي. د خیبر جنسای د تعلیم د محکمې یو مشر جدون خان وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر یو کم دیرشو پورې استادانو درجه یې لوړه کړې چې د استادانو کمې ختم کړل شي. نوموړي د جینکو د تعلیم په اړه وویل
کیونکہ مونږ د فیمل ایجوکیشن انتہی زیات ضرورت ہے په فاټا کې او خصوصا خیبر ایجنسی کې. نو دې لپاره مونږ د ټیچر د اطمینان د خوشحالۍ لپاره چې څومره د پروموشن کیسز دي د فیمل د پی ایچ ڈی فیمل مونږ د 191 کسان مونږ 15 ته پروموټ کړي.
جدون خان یاد کړه چې سفر لس نور خزینه استادانو ته به هم ترقی ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کول به منطقي انجام تر رسوي. په اسلام آباد کې پرون یو شخصي ټلویزیون روس ټي وي سره په مرکه کې وزیر اعظم وویل چې د فاټا اصلاحاتو مسله باید موافقه له لارې حل شي او حکومت به قبایلي سیمې د هیواد په آئیني او قانوني چوکاټ کې راولي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت به خپل آئیني موده پوره کوي او عام انتخابات په ټاکل شوې نیټه باندې کیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې سیاسي اختلافات موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیچیار له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستنولو پریکړې باندې غور وکړي. په کابل کې د دغه ادارې ویان نادر فرحات پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پریکړه له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي.
نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پاکستان ویلي چې افغان کډوال دي روانه جنوري میاشتې تر اخره پورې پاکستان کې پاتې کېدای شي، خو تر دې وروسته به پریکړه کوي چې دا موده وغځوي او کنه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جون یون سره ټلیفوني خبرو کولو ته تیار دی. د هغه دا بیان د یاغي شمالي کوریا په اړه له پخوانو بیانونو نرم دی. ولسمشر ټرمپ پرون په کیمپ ډیوډ کې خبریالانو ته وویل دی په خبرو باور لري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې نوموړی ورته کوچنی راکټي سړی وایي، هغه وویل بالکل به خبرې وکړم، زه به په دې کې هیڅ ستونزه ونه لرم. ټرمپ زیاته کړه چې له خبرو وړاندې به ځینې ناڅرګند شرطونه هم وي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې جنوبي او شمالي کوریا له دوو کالو زیاتې مودې وروسته په رسمي خبرو اترو سلام شول. د چین د ترانسپورت وزارت وایي چې د دغه هیواد په شرقي سواحلو کې د یو مال وړونکي بیړۍ او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له وجې 2 کسان چې زیاتره یې ایرانیان دي لادرک شوي دي. یاد وزارت زیاتوي چې 13 ورځ ناوخته د دې ټکر په نتیجه کې د تیلو ټینکر اور واخیست او د عملی 13 ایرانیان او 2 بنگلاديشیان یې لادرک شول. خو د دوی په خبره د مال وړونکي بیړۍ د عملی 21 چینایان یې وژغورل. د وزارت په خبره د دې پیښې په نتیجه کې د تیل وړونکي بیړۍ 1,60,000 ټنه تیل په سمندر کې توی شول او ټینکر اور اغېستی او د مال وړونکي بیړۍ سامان هم اوبو کې اوړېدلی. د وزارت په خبره د تیلو ټینکر سانچی د ایران د یو شخصي کمپنۍ ایران ګلوري شپینګ کارولو او جنوبي کوریا ته روان وو او مال وړونکي بیړۍ د هانګ کانګ ملکیت وه. وروستۍ خبر دا چې د ایران پارلمان نن ځانګړې غونډه کوي چې د حکومت ضد لاریونونو په اړه خبرې اترې وکړي. په ایران کې له یوې اونۍ زیاتې مودې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دا غونډه د اصلاح غوښتونکو ډلو لخوا رابلل شوې چې پکې د نامنۍ لاملونو ته به کتنه کوي. د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس ایس ناویلی ټاکل شوی چې د کورونو چارو وزیر د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د امنیت شورا مشر د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ګډون وکړي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوری ده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواری د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر اعلی عدالتونو تور پورې کړی چې د هغه د نااهلۍ فیصلې په سیاسي بنیاد کړی. سیډونکو وایي د امریکا او پاکستان د تعلقاتو خرابېدل د پاکستان سیاسي مشرانو لپاره زیاته تاوانی ده.
راضی پتاغه باندې پر سیاسي حکومت باندې راضی ځکه چې جواب هوي ورکړي دا هغه پوځ نه تاسو ګورئ د سیول ملټری ریلیشن کې کوم مسایل دي د بنیادی وجه دغه ده.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی په دې وروستیو کې د خیبر په سرکاري سکولونو کې نوې برتیانې کړې دي.
ټول 69 سکول دي، نو په هر سکول کې به یو هډ ماسټر یا پرنسپل کا نام وته وي یا 15 سکول دي ټیچر نام وته وي پی ایس ایچ ډی. دا هر به په هر سکول کې واځي ماور ټیچر به.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
څومره چې زه معلومات لرم ملي د باغ په منځ کې یوه کتیبه وه او په هغه کتیبه باندې یو بیت لیکل شو فارسی او دغې مفهوم دا و چې دغه باغ د راشکو جوړ کړی دی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په خواري وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر اعلی عدالتونو تور پورې کړی چې پر ضد یې یو اړخیزه پریکړه کړې او نااهله کړې دي. شریف د خالی په رس په سرګودي کې یوې جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د سپریم کورټ د یوې فیصلې له کبله په هیواد کې انتشار سیاسي او اقتصادي بحران پیدا شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پنجاب په سرګودا کوټ مومن کې د شنبه په ورځ یوې جلسې ته وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د سپریم کورټ د وی فیصلې له وجې په ملک کې انتشار پیدا شوه. د نوموړي په خبره په د باندې هیڅ درغلي نه ده ثبوت شوی، خو د یو سازش تر لاندې د وزیر اعظم د چوکۍ څخه لری کړو او د دې بعد دغه ججان جواب ورکوي ځکه چې د دوی د دې عمل له کبله د ملک اقتصاد مخ په ښکته روان دی. نواز شریف د پاناما اسنادو لړکې د سپریم کورټ په ورکړل شوی فیصله باندې نیوکې کړي او وی ویل چې دا یو طرفه فیصله وا چې مقصد یې د لمن جوړل وو، خو نن ولس د دغه فیصلې پر ضد ریفرندم ورکړو او په ډاګه یې کړ چې ولس د پاکستان مسلم لیگ نن سره ولاړ دی. دی وی په ملک کې انتشار خوریږي، نو د هغې فیصلې نه تپوس وکړي کوم چې د پاکستان نه تماشا جوړه کړې ده په دنیا کې، او که نن په پاکستان کې ډالر برخیږي او روپۍ په ښکته روانه ده، نو د هغې فیصلې نه تپوس وکړي چې د کومې پوج نن د ملک په زر مبادله کې کمی راغلې. مشال ریڈیو چې د نواز شریف د دې بیانونو په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل، نو هغه وویل چې نواز شریف دا هر راتلونکي ټول ټاکنو لپاره کوي او غواړي چې دغه ټول ټاکنې وګټي.
عدالتونه دې سزاګانې چاته نه ورکي بلکې عوام دې فیصلې کوي، نو دا د یو مهذب ملک دا خبره کول مناسب نه ده. چېرته چې آئین وي دا عدالتونه د آئین پیداوار دی، نو دا خبره کول چې عدالتونه به ټول بیا بند شي او خلک به راوځي نو بس په لارو کوڅو کې به فیصلې کوي، دا خبره اصولي طور صحیح نه ده. البته نواز شریف صاحب ته دا حق ضرور شته چې هغه لویې لویې جلسې وکړي او عوامو ته خپل آواز ورسوي.
د تیر کال د جولای په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ څخه لری کړی وو او د احتساب کامی ادارې ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد د مقدمه بیا پرانیزي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د هیواد په یو شمیر ورځپاڼو کې د هغو دوو اویاو ډلو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې بندیزونه یې ورباندې لګولي دي. حکومت له پاکستاني وګړو غوښتي چې له دغو ډلو سره مالی مرستې ونه کړي. په ورځپاڼو کې خپور شوي حکومتي اعلان کې خبرداری ورکړل شوی چې تر بندیز لاندې ډلو ته مالی مرستې ورکوونکي کسان به سزا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه زلان یوسف زیرا کوي.
د فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزی مشر حافظ عبدالرؤف مشال ریډیو ته ویل چې پرسنیو د دوی په اداره د بندیزونو خبرونه ناسم دي. خبریال شمیم شاهد وایي چې په ځینې تنظیمونو باندې د بندیزونو خبرونه پرسنیو ځکه خپاره شوي دي چې پاکستان باندې د ځینې بهرني ملکونو له اړخه فشار دی.
مخنیوی لپاره دوی داسې خبرونه ورکړي دي چې په دې فلاحي انسانیت فاونډیشن باید جماعت الدعوه یا نور په دې باندې به دوی پابندي نه دي. زما دا خیال دی چې دوی دا پابندیانې دي هسې هغه خلکو له سترګې تورۍ، ټولې امریکې له سترګې تورۍ، ملل متحد له سترګې تورۍ، داسې نور هېوادونه چې کان کې افغانستان هم دی، کان کې هندوستان هم دی، کان کې ایران هم دی.
جماعت الدعوه د ملل متحد لخوا کلادم تنظیم ګرځول شوی دی او د مشر حافظ سعید په سر یې امریکا نقد انعام هم اعلان کړی دی. د جماعت الدعوا د خیر ښېګڼې د سانګې فلاحي انسانیت فاونډیشن مشر حافظ عبدالرؤف وایي چې د دوی له امله د امریکا او بھارت ځینې سازشونه پاکستان کې نه کامیابیږي، نو ځکه دغه هیوادونه د دوی پر ضد دي. په دې وروستیو کې امریکا پاکستان څو څو وارې د سخت دریځې او افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی او فوجي مرستې پرې هم بندې کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر څو ورځې وړاندې یو ځل بیا دغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي، او وی ویل چې پاکستان له هر چا زیات د ترهګرۍ ضد جنگ کې ښکېل دی او تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان او افغانستان اړیکې له هغې وروسته خرابې شوې چې کله د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې وویل پر پاکستان پوځي امداد بندوي ځکه چې دغه هیواد هغو ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې په جنگ ده. بلخوا پاکستانی چارواکو کی وای پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې ډیر تاوانونه کړي او دغه امداد بندیدو سره به پر دوی لوی اثر ونشي. دا چې آیا امریکا د پوځي امداد د وترولو پرته په نورو لارو هم غور کولی شي او کنه، په اړه تفصیل د یوې وړې دمې تر څنګ ورو. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیه د بیانونو وروسته پاکستانی چارواکو نه یوازې دغه تورونه رد کړي چې ګینه پاکستان وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکوي، بلکې دا یې هم ویلي چې د امریکا لخوا د مرستو بندېدل به پر دوی دومره اغیز ونه کړي. د پېښور پوهنتون ښوونکي او د نړیوالو اړیکو څېړونکي ډاکټر سرفراز وای که څه هم دغه مرسته کمه ده چې امریکا یې پر پاکستان بندوي، خو دا وار د امریکا په رویه کې سختي لیدل کیږي.
او بالکل دا کېدای شي چې نور هم دا قسمه امداد دي، اخر اگر خو زمو لپاره مخنه دي کنه او دا غي لپاره مخنه دي او دا چا لپاره مخنه دي، نو په دې لړ کې که تعاون وي جګړې په ځای اپس کې نجات بخوي. خو دین علاوه هم چې دا غي په وخت کې نور کم خبرې دي، هغه کولی شي ول چې هغه افغانستان کې دایي قوه دي تر اگر چې دی سره په جګړه دي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سات بیا وایي د امریکایي مرستو بندېدلو سره به د پاکستان په اقتصاد زیات اغیز وشي.
او چې کله خاص کر د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت څنګه دی، چونکی هغه دا پالیسی اغیز سره د هغې پکې ډېر لوی لاس دی، نو هغې د اقتصادي مشکلات ہوتا هغې باندې د هغې اثر نه راځي، هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي، ځکه چې جواب هغوی ورکوي. تا هغې پوځ او تاسو ګورئ د سیور ملټري ریلیشن کې چې کوم مسایل دي، هغې بنیادي وجه دغه ده.
اخوا د پاکستان حکومتي مشران وایي پر پاکستان د امریکا لخوا د پوځي امداد بندېدل د دوی لپاره لویه مسله نه ده، خو باید نړیوال پر دې خبر شي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې په لومړي صف کې ولاړ دی او ډېر تاوانونه یې کړی دي. د پاکستان یو سینیټر شبلی فراز وای د امریکایي ولسمشر او د هغه د انتظامی له بیانونو سره د ترهګرۍ خلاف مبارزه باندې منفي اثرات کېدلی شي.
پاکستان کو اگنور کر نہیں سکتے ہیں.
امریکہ د افغانستان په جګړه کې پاکستان لپاره منیش غورځولې، که دغه جنگ امریکا ونه غټو نو د خپل پالیسي او لوجی نه دی غټلې. امریکا په سیمه کې هند ته زیات اهمیت ورکوي او په داسې کې به بیا پاکستان خپل قامی غټو ته ګوري، او د دې لپاره خو به بیا پاکستان هر څه کوي، ځکه موږ نه غواړو هند په دې سیمه کې د نامنې په پیښو کې د پاکستان غټو ته څه نقصان ورسوي، او دا خو بیا له پاکستان سره په نورو مانو کې دښمنی شو.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه حسن عسکری بیا وایي باید امریکا، پاکستان او افغانستان د تورونو لګولو پر ځای کینی او دا معلومه کړي چې زیات کار چرته کول دي.
دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د افغانستان د مسلې په اړه مشران بیانبازي بند کړي، د افغانستان او پاکستان امنیتي مشران د کښینی پر پوله دي څار زیات کړي. د پاکستان امنیتي پوستي خوسته اخوا د امریکا او یا افغان عسكر دا کار وکړي. دا مسله په تورونو لګولو نه هواریږي. د پاکستان څخه هم وسلوال اخوا اوړي او له افغانستان څخه هم راځي، نو پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دي پر پول امنیت زیات کړي.
بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر ویلی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د ملاتړ چلند ناهیلي کړی دی او زیاتوي اسلام آباد ته په سپینه وایي چې په ترهګرو ډلو کې دی توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دی ورسره ګډ کار وکړي، ځکه چې دا یې په ګټه ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی په دې وروستیو کې د خیبر په سرکاري سکولونو کې نوې برتۍ کړې دي او د استادانو شمیرې زیاته کړې ده او تر ډېره حد پورې به یې کمی پوره شي. دوی وایي د جینکو د تعلیم د ودې لپاره هم ګامونه پورته کړي او ښځینه استادانې ورته زیاتې کړي دي، چې له دغې سره به د خیبر سیمې د تعلیم پرېوتې اشاره یو ځل بیا لوړه شي. په دې اړه نور تفصیل سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې وروستو کې یو شمېر استادان برتی کړي دي.
د کم ټیچرز کم یو نو موږ پروموشن وکړل د پی ایچ ډی نه سیټی ته، نوټیفیکیشن موږ جاری کړی دی. 29 کسان موږ پروموټ کړل د پی ایچ ډی نه سیټی ته، چې موږ د کم د ټیچرانو کمای دی دا ختم شي. دغه رنګه مونږ د این ټی ایس په ذریعہ باندې سیټي تھرو این ټی ایس اپائنمنٹ مختلف تحصیلونو کې په میرټ عام وکړل اپائنمنٹ ایشو کړی دی او کار دغه ټیچرانو شروع کړی دی. دغه رنګه مونږ د فاټا ډایریکټر د این ټی ایس په تھرو باندې ای سی ایس ٹی اپائنمنٹ هم کړی دی. دغه رنګه مونږ د پی ایس ٹی میل پروموشن د 14-15 سکیل هم کړی دی او سیکنډ فیز اوس روان دی.
دوی وایي په خیبر کې د جینکو د تعلیم د شرح لوړولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي او د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو شمیره هم زیاته کړې ده.
چونکہ مونږ د فیمل ایجوکیشن انتہی زیات ضرورت په فاټا کې او خصوصا خیبر ایجنسی کې نو دې لپاره مونږ د ټیچر د اطمینان د خوشحالۍ لپاره چې څومره د پروموشن کیسز دي د فیمل د پی ایچ ڈی فیمل مونږ د 191 کسان مونږ 15 ته پروموټ کړي او تقریبا 25 کسان به مونږ 14 سکیل ته پروموټ کړو او دا هر سکول په 269 سکول دي. نو په هر سکول کې به یو هډ ماسټر یا پرنسپل کنه موته وي یا 15 سکیل دي ټیچر نه موته وي پی ایس ایچ ٹی. دا هر به په هر سکول کې واځي ما وره ټیچر به چې ته پی ایس ایچ ٹی 15 سکیل وي. نو دا ان شاء الله په خیبر ایجنسی کې په ول څنګه کې پی کی کې شو په اپګریډیشن خیبر ایجنسی کې وکړو.
د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادی مشر سرور پردی وای چې مونږ د دغه ګام ستاینه کوو خو اوس هم په ډیرو سکولونو کې د استادانو کمی شته او دا د هم پوره کړل شي.
مونږ داد ورکوی اپریشیټ کوو چې ډایریکټر صاحب کم اقدام د فاټا لپاره د استادانو اخلي او ایجوکیشن په مات کې کم کمی دا پوره کوي. یو ښه نوی دی یو کار سٹارټ دوه وخت تقریبا کافی ډیر کمی اوس هم پروت دی په پرایمری سیکشن کې شته په میډل کې مونږ سره شته پیسې په ټولو سمتونو کې په هر کیډر کې مونږ سره کمی دی دا پوره کېل ما خله چې له ګرون وي بهرحال یو سٹارټ اخیسته خو کې چې پوره شي چې تر کومه پورې ته پالیسی جوړوې ما خپل خیال دی چې په استاد ځان سره کېنئ د 90% پورې د سکول په والا باندې او د سکول یا د سبق د بچو د مخ کې پرمختګ لپاره ډېر زیاته مفید رو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جګړو پوځي عملیاتو وروسته یو اوږده موده پس په خیبر ایجنسی کې د تعلیم لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده او هڅه کوي چې ټول سکولونه فعال کړي او ړنګ شوي سکولونه بیا ورغوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د ایران په سو خارونو کې پروند سلورمه ورسله لپاره د حکومت په حق کې مظاهره شوې دي. مظاهره چانو هڅه وکړه چې د ایران د موجوده حکومتي مشرانو سره خپل ملاتړ وخایي. بلخوا د ایران پارلمان نن د اتوار په ورځ سبا غونډه هم جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغو مظاهرو بحث وکړي چې د 1300 ورځو راهیسې روان دي. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو رابلل ده د وروستیو ناکراریو او مظاهرو په وجوهاتو به بحث کوي. ټاکل شوی چې د پارلمان غونډه د ایران په وخت سهار په 9 بجې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نورو.
دا تقریبا په 13 لسیزه کې په ایران کې تر ټولو ستر حکومت ضد اعتراضونه ګڼل شوي دي. د دغو اعتراضونو پر موضوع د بحث او د هغو د علت د څېړلو لپاره د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه کوي. بلخوا اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د کورونیو چارو وزیر، د استخباراتو رئیس او د امنیت شورا مسولان به په پارلمان کې د تړلو دروازو تر شا هم یو غونډه ولري. په پلازمینه تهران کې تیر شپه ناکراریو دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویر د پولیسو له پراخ حضور سره سره پراخې غونډې شي. پرون د جرمنی په پلازمینه برلین او هامبورګ ښار کې په سلګونو مظاهره چان په ایران کې د اعتراضونو په ملاتړ راغونډ شول. په برلین کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي جواد دبیران رویټرز اژانس ته وویل په ایران کې حکومت ضد اعتراضونه د مذهبي دیکتاتوري د ختمېدو غوښتنه کوي. دا د دوی حق دی او موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې دا حق باید په رسمیت وپیژندل سي. د جرمني له حکومت څخه غواړو چې د ایران د خلکو دا مشروع حق په رسمیت وپیژني. چې جرمني له حکومت غواړو د هغو کسانو د بې قید او شرط ازادي لپاره اقدام وکړي چې نیول شوي دي. ایران په کوڅو کې د ډله ییزو وژنو لړۍ باید وغندل سي. د ایران حکومت ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستۍ پراخې مظاهرې د بهرنیانو لخوا تنظیم او تحریک شوي دي، خو په ایران کې دننه د 1400 اصلاح غوښتونکو شخصیتونو ډلې په یو اعلامیه کې دغه ادعا رد کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زو شمالی وزیرستان ته چرته چې د سپینوام اوسیدونکو ګیلمن دي چې دغلته د کرم تنګی ډیم لوی منصوبه کې ځای خلک محرومه ساتل شي چې ورته د روزګار مواقع نه ورکړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل سپینوام کې روان کرم تنګی ډیم لومړی مرحله ترقیاتی کار په اړه د سیمې خلک شکایت کړي چې دغه د ترقۍ لویه منصوبه کې ځایي خلک د پامه غورځول شوي. لیاقت خان وایي دوی خوشحاله و چې ورته به روزګار میلاو شي، خو محرومه وساتل شول.
کله په دغه ډیم باندې چار سټارټ شوه بیا مې ډېر خوشحاله وي چې تعلیم اوتا یا د تعلیم نه بغیر کوم ځوانون دي هغه ته په داسې روزګار موقع ته ملاویږي. کوم تعلیم اوتا دی هغه ته خو روزګار بالکل په شنه ملاویږي، او چې کوم دیاړي مار دي هغه ته اکثر دیاړي نه ملاویږي چې کوم نور دیاړي مار ته ملاویږي. موږ بار بار انتظامیه ته غویلې دي دغه کنسرن ادارې ته چې کوم ذمہ دار خالتي هغه ته ریکوست کی چې موږ د پاغسترګاو کتل چې کوم نور پاکستانیون کتل چې ځکه چې دا ډیم د میش پسیما شه جوړیږي مراتی پچار دو چه دلکه و خلطه ملاوشی.
عبدالرحیم خان وای متعلقه دارونه خواست کردی چه کورم تنگی دیم دویم مرحله بانده ده زر کار پیل شی.
ده میر چه کیم تاری مفتاز وانون دی آوه تا ده رزگار مواقع پشه ورشی. زکا چه لگه میر ده سپینوم ده شوه تسیلینا چه کیم دی داده 70 سال نا محرومی پوتی دی. کیم ترین انجینیر دی و کیم ترین قسونه ده سر رغولی دی سکیل پرسند رغولی دی. آده ده ده ترینینگ ورکو یا دوی میشتی یا دری میشتی ماشالا همیش خال دیر جیوتا و ذهن نی خلطای سکیل ده رو کلشی و سرا ادقه چه کیم رایلتی دو ادقه رایلتی ده آنه میشتا ملاوشی.
لاوائی مقامی ٹیکادار مشینری او تعلیم یافتہ یا بہنر خلق محروم دی
ترقیاتی چارے فائدہ داغا دو چبکی میں علاقہ شی و ترقیاتی چار کی جی ادم رغٹ پروجیکٹ جوڑی جی چے دے دغه علاقے خلق تا فائدہ ورسی ٹیکا دور نظر انداز دے دی مو مزدیر نظر انداز دے دی مو ڈرائیور نظر انداز دے دا تا چکیم روڈینا روغلی دی پچار دو چے دا جوڑ شوی وای دا نن ہمی زادے غا دے کونی روڈینا دی میجتا یو کلومیٹر روڈ ہوندے دغ پروجیکٹ پواجا جوڑ نشی زفی
پدے اڑا موہ سا وکڑا چے دا کور تنگی ڈیم پروجیکٹ ڈائریکٹر سرا تماس ونی سو خود ہی سرا پا خبر و کولو کے بریالی نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
د مشال تر څنګه سې اوریدونکو زو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته چرته چې اجرایی ریاست وایي د دښمن له اهدافو او پروګرامونو سره د سیاسي سیرو او د دوی د تګ راتګ ځینې خبرې حکومت ته زیان اړوونکې دي. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د اتوار پر مشال ریډیو ته ویل هر سیاسي خوځښت او سیاستوال چې د طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د حکومت سیاست سره په تضاد کې دي. تر رحیمی یو ورځ وړاندې د ملي محاذ ګوند مشر ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د ملي محاذ ګوند مشر هغه څرګندونه چې ګواکې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د اجرایی ریاست ویان د سید حامد ګیلانی خبرې د اندېښنې وړ وبللې او وی ویل ټول په دې پوهیږي چې د وسلوالو طالبانو مشران او د هغوی په نازایونه چیرې دي. مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ وویل هغه څرګندونې چې د افغانستان له سیاست سره په ټکر کې وي سیاسي څیرو او جریانونو ته زیان اړوونکي دي. هغه وایي ټولو مطرح افغان سیاسي څیرو ته زما پیغام دا دی چې په داسې شرایطو کې چې پاکستان تر فشار لاندې دی او امریکا د پاکستان پر وړاندې تروریزم د ملاتړ په برخه کې مشخص او قاطع تصمیمونه نیولي افغان سیاسیون یې باید ملاتړ وکړي. هغه سیاسي څیرې او جریانونه چې په ځانګړې توګه طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د افغانستان له سیاست او سیاسي جریانونو سره په تضاد کې دي.
کومه سیاست حکومت.
ښاغلی رحیمی له افغان سیاستوالو او سیاسي جریانونو غواړي چې د داشان سرګندونو پر ځای د امریکا او افغانستان دریز ملاتړ وکړي چې د پاکستان پر وړاندې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي او د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو لپاره فرصت برابر سوی. د ملي محاذ د ګوند مشر داسې مهال دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په هدف په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر محمد نواز شریف یو وار بیا د سپریم کورټ په فیصله اعتراض کړی. ویلي دي چې ولس د هغه د ناهله کېدو فیصله رد کړی. پرون د پنجاب صوبې سرګودا تحصیل کورټ مومن کې جلسې ته په وینا کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف وویل ولس د حق لري چې د سپریم کورټ په فیصلو پوښتنې راپورته کړي. د پاکستان حکومت د هیواد لوی ورځپاڼو کې سرکاري اشتهاراتو کې تر بندیز لاندې دوه اویا ډلو فهرست خپور کړی او ولس ته ویلي چې دغو ډلو سره مالي مرستې ونه کړی. د خیبر ایجنسی د تعلیم د څانګې مشر وایي چې په هغو سیمو کې په سرکاري سکولونو کې نوي استادان ګمارلي دي او د جنکو تعلیم لپاره یې هلې بلې توندې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کول به منطقي انجام ته رسوي. په اسلام آباد کې پرون یو شخصي ټلویزیون روس ټي وي سره په مرکه کې وزیر اعظم وویل چې د فاټا اصلاحاتو مسله باید د موافقې له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستنولو پریکړې باندې غور وکړي. په کابل کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پریکړه له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د سعودي عرب اټارنی جنرل پخلی کړی چې په هیواد کې روان د مالی کفایت شارع پر ضد احتجاج کوونکي د شاهي کورنۍ یولس شهزادګان نیولي دي. لوی څارنوال سعود المجیب زیاته کړه چې په دې نیول شوو شهزادګانو به د نقص امن په تور مقدمه چلول کیږي. د ایران د تیلو وزارت وایي چې روانې میاشتې تر پای به د عراق د کرکوک د تیلو کارخانو نه ایران ته د تیلو استول پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د پاکستاني او رسپانو د اداريو مهمه برخه د اسلام په اسلام آباد کې احمد الله بیانوي.
جنگ او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې مارچ کې د سنت انتخابات و درولو لپاره چې کومې اندېښنې د تیر څو میاشتو نه محسوس کېدی هغه اوس په تیزی سره مخې ته روانې دي. او بلوچستان کې د مسلم لیگ نون وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري پر ضد د روانې میاشتې په دویمه نیټه د څوارلس غړو لخوا د عدم اعتماد قرارداد پیش کړی شو. رسپانه لیکي کوشش دا روان دی چې صوبایي اسمبلی ماتولو وروسته سنت انتخابات وځنډولی شي، خو سیاسي او جمهوري قوتونو سره سره طاقت لرونکي حلقو له هم د احساس کول پکار دي کدا سی و شو نو ملک به یو وار بیا د نامعلومی مودې لپاره د آئینی او جمهوریت نظام نه محروم شي او په اولس کې به مایوسی خوره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان راتلونکو آئینی او جمهوریت نظام په چلیدو کې دي، نو پکار ده چې نه صرف سنت انتخابات په خپل وخت وکړي شي بلکې را روانې عامه ټول ټاکنې هم په خپل وخت کې دل پکار دي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا لخوا بی بنیاد تورونه او دړکونه ډک بیانونه ورکول ورستو امداد ودرول یو ګام نه دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان دا په واضح توګه ویلي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ یې په خپلو وسایلو سره کړی دی او په تیرو پنځلس کلونو کې یو سلو شل ارب ډالرونه زیاتې خرچ کړي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د امریکا په امداد اډانه کولو په ځای دي خپل وسایل په خپله پیدا کړي، دې سره سره دي کوټلې خارجه پالیسي جوړ کړي او مهم قومي معاملات دي د مذاکراتو په میز حل کولو او اولس ته اسانتیاوې ورکولو لپاره ګامونه پورته کولو ضرورت دی. مشرق ورسپانه هم په موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې پاکستان خود اول ورځ راهسه د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي او د ضرب عذب او رد الفساد اپریشن لوجه تقریبا د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیڅ د یو قام ټولو لار هي او ځکه دل پکار دي، د سره سره حکومت له هم پکار دي چې امریکایي مشورولي سره د مذاکرات د لارې دا ټولې مسلې هوارې کړي.
او د نړۍ مطبوعات وال سټریټ جرنل د ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته وروستي بیان په تناظر کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکو ته کتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په پیل کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رول په اړه سخت بیان ورکړ. له هغې وروسته امریکا په پاکستان امنیتي مرسته هم ودرولې ده. بلخوا رویټرز خبري اجانس هم د دواړو هیوادونو تعلقاتو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې پکې د ممکنه راتلونکو کو ګامونو او د هغو د اغیز ذکر کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل چې د ډونلډ ټرمپ انتظامی لخوا اسلام آباد ته د امنیتي مرستې ځنډولو اعلان پس داسې ویني چې له واشنگتن سره د هیواد ملګرتیا ختمه شوه. د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې خواجه آصف وویل چې د اتحادي هیوادونو رویه داسې نه وي. ورځپاڼه په داسې حال کې د نوموړي دا بیان سخت بولي چې وار له مخه د تېرې اونۍ راهیسې د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په اړه سخت بیانونه مخې ته راغلي دي. دا بیانونه د ستمبر 11 کال 2001 راهیسې د ترهګریزې جګړې کې له همکارو سره تړلي دي. واشنگتن د زیارت پر ورځ وویل چې تر هغو پاکستان ته امنیتي مرستې ځنډوي تر څو چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد یې پریکنده اقدام نه وي کړی. د قومي سلامتیا کونسل په خبره په دغه اعلان سره ښایي تر 2 بلیون ډالر زیات امریکایي امداد په پاکستان ودرېږي. په دې کې 1.2 بلیون برخه د پوځي سامان او روزنې او 9.5 میلیون ډالر یې له ترهګري ضد کاروایانو سره تړلې ده. ورځپاڼه د خواجه آصف له خولې لیکي چې پاکستان په کال 2001 کې د پوځي واک لاندې هغه وخت یوه غټه غلطي وکړه کله چې په افغانستان کې د امریکا په کمپین کې ورسره شریک شو. د نوموړي په خبره پر پاکستان د دې منفي اثرات پریوتل. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي هغه ګامونه چې پاکستان پرې اندېښنې لري کېدای شي امریکا نړیوالې بانکاري او فنډونو ته د پاکستان رسائی محدود کړي یا دا هم کېدای شي چې د پاکستاني او چارواکو خلاف سفري بندیزونه او نورې پابندیانې ولګول شي. ورځپاڼه لیکي د کارپوهانو په خبره پاکستان بیا دا کولی شي چې افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د سامان د رسد لاره وتړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې واشنگتن هیله لري چې پر اسلام آباد د مرستو په ځنډولو سره به پاکستان ته د دوی اندېښنې ور ورسیږي. دغه چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې کوم قسمه ګامونه یې په پام کې دي چې ښایي دا هم پکې وي چې امریکا په ممکنه توګه په پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو طرفه پوځي کاروایی وکړي. خو په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ امریکایي پوځ ته په افغانستان کې د جګړې د کوششونو پراخولو اجازه ورکړې او د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي، دغه چارواکي د بیړنیو ګامونو د ضرورت پیژندنه وکړه. امریکا له مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې په هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه په افغانستان کې جګړه د اوږدولو سبب ګرځېدلې دي. په دې لړ کې امریکا حقاني شبکه یادوي چې په خبره له پاکستان نه په افغان وګړو او امریکایي سرتیرو بریدونه کوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. اجانس کې د امریکا د دفاع وزیر جمعه سویلی چې امریکا په دې اړه څه اندېښنه نه لري چې د دغه فیصلې پس په آیا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د سامان د رسد هغه لاره استعمالول شي یا نه چې له پاکستان نه تیریږي. میټس په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په دې اړه ورته د پاکستان لخوا څه اشاره نه ده ورکړل شوې. ښاغلی میټس 13 میاشتې پاکستان ته تللی و. نوموړي وویل اوس هم له پاکستان سره په دې کار کوي او ګوري چې کچارې پاکستان د وسلوالو خلاف فیصله کون ګامونه واخیستل نو امداد ورته بحالول شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
اوسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دوه ایتیا ده پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی یا مونږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تنازیخ کار 25 کلو 400 درې سلويخ تعلیمي ادارې رنګ پرتی دي. په دې سکولونو کې یو سرکاري میډل سکول سره کله هم شامل دی چې په کال 2012 کې وسلوالو طالبانو ړنګ کړې وو چې لای هم وداني ویجاړه پرته ده او دغه سکول ماشومان په یخنۍ کې په ډاګه ناست وي. تفصیل د شانواز ترکسیناور.
د تنازیخ کار 25 کلو 400 درې څلوېخ تعلیمي ادارې اړنګې پرتې دي. ولې بیا رغونه په دې خاطر نه کیږي چې د دغه سیمې قانوني حیثیت معلوم نه دی چې آیا د دې سیمې سکولونه د 400 سره راځي او که د فاټا سره. په دې سکولونو کې یو سرکاري میډل سکول سرو کلی شوقدر هم شامل دی چې په کال 2012 کې وسلوالو طالبانو ړنګ کړی وو چې لا یې هم ودانۍ ورانه ده او ماشومان یې په یخنۍ کې په ډاګه ناست وي.
باتروم نشته دی او ټراټونه مې استادانو ته کورسایم نشته دی او موږ ته په باران کې تکلیفې لاندې کېناستی نه شو چې رالویږي. ټراټونه نشته دی، هغه الوتی دي په بام. تعداد پکې مخکې ډېر زیات و دی، ورانېدو سبب کې کم شو. ګرمای کې هم بس دغه سوری خو نشته دی، د قنوار ته به کېناستو.
یو بل ماشوم وایي چې د هغوی سکول کې د ناستې ځای خو نشته، نو بل خوا ورته د اوبو او د تشنابونو بندوبست هم نشته. چې دا سکول روغ و نو زده کوونکي پکې له سلو زیاتو، ولې اوس پکې تر دیر شو پورې ماشومان سبق وایي.
سلمان زه شپږم کلاس کې چې ګرمي یخنۍ نو بس مونږ د یخنۍ کې یخ واګان ته ناسي بار او چې ګرمي مونږ د نور ته ناسي بس کمرې ورانې دي بابام کېلوسي چې اوبه راوړم بس دا کورونه نه راوړو بس دلته ناسي په دې یخ واګان ته.
د سکول استادانو ماشومان ځای په ځای راغونډ کړي وو. د ړنګې ودانۍ سره خوا کې دغه ماشومانو ته سبق ودو او ماشومان په یخ ځمکه بغیر غیر لټغرو ناست وو. د سکول استاد اکرام الله خان وویل چې هغوی د تعلیمي محکمې محمد جنسی د مشرانو سره د ماشومانو ټولې ستونزې شریکې کړې هم دي.
په خپلو پیسو راوړو مطلب دی، بل ځان د سکول لپاره قومي جنډه بازار نه راوړه، موږ مطلب دی رجسټر نه بازار نه راوړلې، موږ دا ډېر سیزونه بازار نه راوړو او په خپلو پیسو یې راوړو، خپل سکول د اداره پې چلو.
بلخوا د محمد جنسی د محکمې تعلیم په وینا چې هر کله چې د دې سکولونو قانوني حیثیت واضح شي نو هغوی به پکې د ودانۍ ترڅنګ د تعلیمي سهولتونو ورکولو کار هم شروع کړي. دا سیمه په انتظامی ډول د 400 خیبر پختونخوا برخه ده، ولې یوازې سکولونو پکې د محمد د انتظام د لاندې آباد دي. نو همدغه وجه ده چې ذمواري یې نه خو د 400 تعلیمي محکمه اخلي او نه یې د محمد تعلیمي محکمه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې اوس هم وخت شوه د اونیس پروګرام د باختر ستوري. دا پروګرام چې په کلتوري او ادبي حالو زلو جوړیږي، ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د فرهنګي هڅو پراختیا په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د مملې د تاریخي بند په وسنی صورتحال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له مشر سره مرکه ولرو، او په اخره کې به د پښتونخوا ملکن کې د داسې او شاعر حال په رپورټ کې درکړو چې کلی په کلی په موټر سایکل ګرځي، د شاعرانو ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې خلکو ته ښیي. لومړی رپورت ترازو. د خوست یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې کلتوري هڅې قرار قرار علمي او مسلکي بڼه خپلوي او د کمیت په نسبت کیفیت ته ډېره پاملرنه کیږي. دوی زیاتوي چې د فرهنګي هڅو په معیاري کولو کې د نورو ټولنیزو بنسټونو ترڅنګ پوهنتونونو او اکاډمیکو موسسو هم د پام وړ رول لوبولی دی. په همدې اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
د
خوست فرهنگیان او مدنی فعالان پیاد ولایت کې د هر ورځ په تیریدو د کلتوري فعالیتونو د معیاري کېدو او منظمېدو خبره کوي. دوی وایي په اول وختونو کې کوښښ کېده چې ځوانان کلتوري فعالیتونو ته تشویق شي، خو اوس چې د دې برخې کمیتي اړتیاوې پوره شوي، هڅه کېږي چې تر ډېره یې توجه کیفیت او څرنګوالي ته وشي. په خوست کې د ولولې په نوم د مجلې مسؤول مدیر رفیعالله زیار وایي پخوا په فرهنګي ډګر کې یوازې کلتوري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅولو مسله مطرح وه، خو اوس د هرې ورځې په تیریدو سره په دې ولایت کې دا ډول فعالیتونه علمي او منظمه بڼه خپلوي.
دې ته خوشبیني چې ورځ تر بلې په خوست ولایت کې ادبي هڅې چې دي یو منظم چوکاټ تلویږي. پخوا به که مشاعره جوړېده او که بل ادبي بانډار به جوړېده، نو یوازې به په هغه کې غزل یا د شعر نور ډولونه یوازې لوستل کېدل او چا ورپسې دومره پام نه کوو، ځکه د ځوانانو تشویق و. خو اوس ورځ تر بلې هر څه سیستماتیک کېږي، د دې په خاطر چې اوس موږ ماسټران لرو د ادب په برخه کې او ښه تحلیلګر لرو، او هر څه هغه که کتاب دی که مجله ده یا مثلا نور نشرات دي چې دلته کېږي، هغه ته ډېره توجه کېږي او په علمي لحاظ هغه خر ځول کېږي.
لیکوال او کره کتونکی مرجان حسن وایي چې په ټوله کې شته فرهنګي هڅو کمیتي اړتیا پوره کړې ده، خو اوس د خلکو لخوا د کیفیت تقاضا ډېره کېږي او په ښه کتاب، ښې مجلې او ښې رسنۍ پسې ګرځي.
په ټوله کې په خوست کې فرهنګي فعالیتونه په هغه کچه دي چې زموږ د خلکو هغه کمیتي تقاضا یې پوره کړې ده، خو اوس د کیفیت تقاضا ډېره کېږي. او دغه مثالونه څرګندم دي چې اوس خلک په ښه مجله، ښه کتاب او ښه رسنۍ او ښه نظریه پسې ګرځي. اوس هغه څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعال دي، هغوی هم دا درک کړي ده چې خلک کیفیت پسې ګرځي. هغوی هم هغه کار چې وړاندې کوي له ډېرو مسلکي او متخصصینو سره یې شریکوي او بیا ټولنې ته وړاندې کوي. پخوا به داسې وه چې خلکو به یو کار په شکلي لحاظ پوره تکمیلولی شو، هغه به یې ټولنې ته وړاندې کول او ټولنه کې به منل کېدو.
د خوست د فرهنګیانو او مدني فعالانو د وینا له مخې د کلتور په برخه کې د شته پرمختګونو تر څنګ بیا په یاد ولرئ چې یو شمېر په زړه پورې ادبي او هنري فعالیتونه داسې دي چې نه یوازې پرمختګ پکې نه ده شوی، بلکې د وروستیو ناخوالو له کبله هېر شوي او ځوان نسل ورسره نابلده پاتې شوی دی. په خوست کې د سینما او تیاتر د خپلواکې ټولنې مشر سلطان محمود خیرخوا وایي چې
په خوست کې ټوپۍ، شورای، کیسه، ولسی شاعری د ډیستر قدمت لري، نندارې بوي دلته ولسی شاعرانو به شورای کولې، لغات پکې کولې، لغات مقابله بوي، نندارې بوي، نندرو دی پاره بیا نو میاشت میاشت تیرانی وزوانانو ژوندکيو، غې دی پاره بیا مورغان، بیل بیل مورغان، چرګانو، حیوانات به روزل، غې به خصتل، بیا به ملی بین المللي ورځ په مناسبت به غختل راوستل بوي، الته بیا نو نندارې ته وړاندې کول. مونږ دلته تمثيلي ټوټه به ملرو په نندرو کې، تمثيلي ټوټه وړاندې کولې، ډرامه به ورتوالې، ډرام بم کولو، نو ډرام د قدمت لري، تاریخ لري. دلته خويندو میرمنو هم ډرام لرلو، هم تمثيلي ټوټه لرلې. خو دې برخه ته اوس متاسفانه چې په دې ورستیو کې پام نه دی شوی، نظر غورځول شوی دی که دې برخه ته پام وشي، نو ډیرای خلک به خوست راشي، خوست به زیاته توجه وکړي. خوست د کلتورونو، د فرهنګونو مور ده او کور ده.
بل لوري ته د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي اداره کلتور اړخ ته پام لرنه لري او د هر کال په جریان کې د دودیزو کلنیو مشایرو، غزلیزو ماښامونو، علمي او څیړنیزو کنفرانسونو او یو شمېر خپرنیزو توکو د چاپ په ګډون ګڼې برنامې عملي کړي او دې بهیر ته به لا زیاته توجه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تیرو څو لسیزو د جنګونو له امله تاریخي آبدې او ودانۍ تخریب شوي، دغه شان په ننګرهار کې هم یو شمېر تاریخي ودانۍ او معبدونه یا خو له منځه تللي او یا هم د لمنځه تلو په حال کې دي. خو په خوګیانو ولسوالۍ کې د مملې بڼ چې د مغول باچا شاه جهان په وخت کې جوړ شوی و، لا هم په ښه حالت کې پاتې دی. د مملې د بڼ په تاریخي قدامت او اهمیت مو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
رئیس صاحب، که په سر کې د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د مملې باغ په تاریخي قدامت لګرنا واشوي؟
مملې د باغ پر اړه باندې کلیوالي افسانوي روایت هم شته او تاریخي لیکنې هم شته. څومره چې زه معلومات لرم، د مملې د باغ په منځ کې یوه کتیبه وه او په هغه کتیبه کتیبه باندې یو بیت لیکل شو فارسی، او دغه مفهم دا و چې دغه باغ دارا شکو جوړ کړی دی. او البته په دغه وخت کې شاه جهان پاشا د خوانه په سرور په باغوانیو کې هم یو باغ جوړ شوی، او فکر کوم په داشپان په ساحه کې یو باغ جوړ شوی او یو باغ پکې تاو. له بده مرغه چې هغه دوه باغونه چې کوم دي هغه اوس په تمامه معنا له منځه تللي دي، او د مملي باغ اوس هم شته دی سره د دې چې ډېر ګواښونه او ډېر مشکلاتو ته متوجه دي.
تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو ته چې موږ وګورو، هم په ننګرهار کې هم په ټول افغانستان کې، زموږ دغسې تاریخي اساسي چې قدامت یې تقریبا څلور نیم سوه کاله اته بودا ته لاړ شو، د دوه نیم زرو کالو تاریخي قدامت یې لرلو د منځه لاړو، خو د مملي باغ نسبتا ښه پاتې دی. د دې سوجه کې دی شي
نو زه فکر کوم چې همدغه د نیملی یا د مملی د باغ د ساتنې پیغام موږ ته دا راښیي که چیرې زموږ ولسونه د دې ملک د امن په راوستو کې همکاري وکړي، نو هم دونه جنګونه به نه وي. موږ چې څونه په دې برخه کې تحقیق کړی او معلومات لرو، د تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو په نتیجه کې چې زموږ ډېره سیمه ییزه خیرازه له منځه تللې ده او د مملی باغ پاتې دی، یو دلیل یې دا دی چې د سیمې خلکو او د منطقې خلکو په دې برخه کې همکاري کړې ده، او هغوی نه دی پرېښې دا باغ چې د پردیو د دسیسو ښکار شي او دا له منځه لاړ شي. دا یو د ارزښت دی، او دا موږ ته راښیي چې که چیرې زموږ د کلو او د سیمو او بانډو خلک، قومي مشران او علما د خپلو ملي ارزښتونو په ساتنه کې مرسته وکړي، هیڅ یو پردی نه شي کولای چې هغه زموږ ارزښتونه تباه کړي. یعنی امنیت هم ډېره برخه ته زموږ په کلیوالو پورې تعلق لري، که هغوی وساتي نو دې ته اړتیا نه پېښېږي چې د هر کور په سر دی او د هرې تاریخي آبدې په سر باندې یو عسکر ودرېږي. نو دا د دې خلکو ملي ارزښتونه دي، باید دوی وساتي او دوی ساتلی دی.
که وکتل شي یو څه تخریب شوی دی، د دغه تخریبي کارونو د بیا رغونې چارې تاسو په پلان کې لرئ یا مخکې تر دې مو کړی دي؟
بله، لکه څنګه چې زمونږ ادعا هم دا وه چې د ولسونو ساتنه کړې ده، خو له بده مرغه چې ځینې داسې چپاون هم په دې باغ باندې راغلي دي چې هغه د تهدید سره مخ کړی دی. له بده مرغه کومې تخریبات چې دې باغ سره متوجه شوي دي هم د ځینو کلیوالو او د ځینو بیروني عناصرو او اجانبو لخوا متوجه شوي دي. اطلاعات فرهنګ وزارت دا مهال ډېره یوه جدي برنامه لري، او هغه غواړي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي پارکونه جوړ کړي، او همدا مشوره هم له موږ سره کړې وه چې په ننګرهار کې تاسو کوم ځای د یو ملي پارک په حیث باندې غواړئ چې ورغول شي، او خارجي او داخلي سیلانیانو ته یو مناسب فرصت په ننګرهار کې مساعد شي. موږ په ننګرهار کې د جلال آباد په ښار کې ځینې سیمې ته خودلې وي، خو تاکید هم په دې و چې د مملي باغ کې چیرې د یو ملي پارک په توګه باندې ورغول شي او هغه نړۍ ته معرفي شي، نو دا به ډېره ښه شي. لکه اوس موږ افغانستان کې د بامیانو بندي امیر چې کوم دی هغه د یو ملي پارک په توګه معرفي شوی دی، او ځینې نور ولایتونه کوم داسې. خو ننګرهار کې موږ غواړو چې د دې د خاطر چې یو تفریحي سیمه وي او دلته کښې سیلانیان راځي، موږ یو ځای پورې چکر ورکړو چې هغه به د مملي باغ چې 50 کیلومتره شاوخوا د جلال آباد ښار نه مسافه لري، نو دا موږ وړاندیز کړی دی چې دا د ملي پارک په توګه باندې معرفي شي.
د مملي باغ چې تاسو په ملي پارک باندې نوموي، نو دا خو به کافي بودیجې ته هم ضرورت لري، تاسو تدارکات کړي دي؟
یقینا. نو دا چې د اطلاعات فرهنګ وزارت موږ ته په دې برخه کې موږ سره زموږ وړاندیز یې منلی دی او ژمنه یې کړې ده، واقعیت خبره ده چې د دوی لپاره تدارکات شته، ځکه د ملي پارکونو معرفي هم یوازې د اطلاعات فرهنګ د وزارت په چوکاټ کې نه، بلکې د یونسکو د ادارې په غوښتنه دا کېږي، او هغوی ورته تدارک کوي. او شان زمونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مهال د فرهنګي میراثونو د رغولو لپاره انکشافي بودیجه هم د نورو کلونو په پرتله باندې زیاته لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا ملکن یو ځوان د تیرو دوو کلونو راهیسې په موټر سایکل ګرځي، د شاعرانو او ادیبانو سره مرکې کوي، او بیا یې په فیسبوک پاڼه د ویسال مازیګر په نوم په ویډیو خپرونه کې خپروي. له دغه ځوان سره د مشال راډیو خبریال محمد عمران خبرې کړي او رپورټ یې پی تیار کړی دی.
نیازک خان د خپل کور خرکی کلی درګی ملکن نا خپل موټر سایکل رواني او د بونیر پر لور روانيږي چې هلته د فیسبوک لپاره د وصال مازیګر په نوم خبرونه ریکارډ کی. پلار د موسم خرابتیا دوړي او اوګدوګ د سفرونه دا هر سله 13-2-3 کلونو روان دي چې مقصدی د هغه خلکو لټون دي کوم چې د مرګ وروسته اکثر پښتانه یادې او ستایني کوي. نیازک وایي چې کله د ښاکور د سیمې لیکوال او استاد ډاکټر صاحب شاه صابر مړ شو نو خلک د هغه په تصویر پسې ګرځېدل خو د هیڅ یو چا سره نه و. همدې وروسته پریکړه وکړه چې په شاعرانو لیکوالانو بغیر زیو د 13-2-3 کلونو راهسي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ځوانانو او مشرانو شاعرانو پسې په خپل موټر سایکل ګرځېدلې. دا وی شعرونه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې د فیسبوک پر پاڼه خپرای.
باچا خان دربا تسفه جار رامه کولې نو فاغي باندې ډېر خلک راولېدل او اغوی ته بیا هغه زمير به ولا را بيدارو چې د سینې دی کول پکار دا سی کول پکار دي کدا چې زو په یو یو کس پسې ګرځېدلې او دغه یو یو خبره ماره کاټ کړې وي نو دغه به صرف زما سره پاتې شوی.
نیازک دا هر سبق کومه کیمره نه خوندې کی او نو ور سره د کیمرې چلون کېشته خو 15-18 منټه د یو شاعر مرکه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې پر فیسبوک خپرای.
وصال مازیګر ملګرو سلامونه واخلې ستاسو ملګری نیازک خان یو مادي پروګرام د وصال مازیګر دی دغه شیرونو با تاسو سو.
نیازک خان د وصال مازیګر پانه دوه کال مخکې یعنی په 2015 کې جوړ کړي وا چې دا وخت شاوخوا 100,000 کسانو خوخه کړي. نیازک د زیارت ملګری او مشران هم ډېر درانه ګوري. د درګې ملکن سیمې لیکوال او شاعر فلی سبحان عبد وای چې د ډېرو شاعرانو خپل شیرونه خوخي. نیازک هغه کس دی چې د نورو خپل شیرونه خوخيږي او بیا ټولو پښتنو ته وړاندې کوي.
زمو خواهش دی چې مونږ یو کلام ولیکو چې یاره دا زمو سره څوک واوري او د چا سره شریک کو. زمونږ زیات خواهش دی خو نیازک په هغه خلکو کې دی چې دې پر دې ښه شاعري چرته کې واوري او هغه کده غره په سرو مینو د بیا دا بیقراری دا ماته پته دا بیقراری ما لیدلې چې هغه د خلکو سره شریکول غواړي.
ځوان شاعر منیر بونیرې نیازک خان او د وصال مازیګر خبرونه ستایي.
شعور راغې پډې خلکو کې د وسه پوري به شاعرانو ته خلکو په عجیبا عجیبا نظر کتل عجیبا عجیبا خبرې به بس کېدې چې شاعران دا دی واغ دي خو جداس خلک را پیدا شو نو وس هر سړی شعر ته غوږ دي چې او په شعر کې څه شته. نو زما په خیال چې د ټولو پښتنو دغه ضرورت دی چې دغه سه پروګرامونه جوړ شي یوازې نیازک خان نه.
نیازک خان له ځوانانو هم هیله مند دی که چېرته دوی ټولنیزې رسنۍ د یو ښه مقصد لپاره استعمال کړي نو دا به نه یوازې د دوی بلکې د راتلونکي خلکو ټول قام لپاره ګټور وي. نیازک خان په خپله سرکاري دنده هم لري خو دی وایي د هر سره زړه د پښتو د خدمت په غرض کوي او بل مقصد یې خپل اتلان او لیکوالان په ژوندون ستایل او د خلکو وړاندې راوستل دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسي.
خپړی واخلې بار لې یو ستړی واخلې
ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
نم صاف کے چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نہ کرو زوے دے نا وے سپن مڑ ون کو لے دے
ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے
لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی
یه خلکو 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 منی سی جوندون تا توپک منی سی قرات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کد نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کده پٹو غم و خون کو لئے دے شون 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 کو لئے دے شون 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 کو لئے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگ اشاره پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خاصتا لفظونا ناس ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خلائے دائی خن 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 خلائے دائی خن